ازادي راډیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. د مازیګر څلور بجې سوینن د سیشن به ورځ ده د خوته 28 نیټه ده د فبروري له 19 سره برابر ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه د خبرونو او رپورټونو لپاره ځانګړي سوي ده. په دې خبرونه کې تاسو ته د افغانستان او سیم پر حالاتو د مهمو مسلو تفصیل وړاندې کوو. اول به ورسره رضوان مراد د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه دراوروي.
په هرات ولایت کې پرونیو سیلابونو لږ تر لږه لس کسان وژلي او زیات مالی تاوانونه رسولي دي. په افغانستان کې تیر میلادي کال د طالبانو لخوا د تختول شو وو هندي انجینرانو څخه یوې خوشی شوې او خپل هیواد تستون شوې ده. او په موزمبیق کې د موسمي توپانونو له امله په راوتلو سیلابونو کې څه د پاسه د زرو کسانو د وشل کېدو ویره ده. د خبرونو تفصیل: په هرات ولایت کې پرونی سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه رسولې دي. د هرات دوالي ویان جیلانی فرحات نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله لس کسان وژل شوي او ګڼ شمېر کورونه او زرګونه مجریبه کرهني زمزکه تخریب شوې ده. دا خاغلی فرحات په وینا په وشل شو کې څلور خزي او دوه ماشومان هم شامل دي. نو موړی ویل چې د سروې ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو ته استول شوی چې د زیانونو اندازه معلومه کړي او اړینو خلکو سره مرستي وکړي. په افغانستان کې تیر میلادي کال د طالبانو لخوا د تختول شوی و هندي انجینرانو څخه یوې خوشی شوې ده او خپل هیواد ته ستون شوی. دا خبره د هند بهرنی چارو وزارت نن وکړه. هندي انجینران د تیر مئی میاشت په شپږمه نیټه په بغلان کې تختول شوی و. د هند بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې د دې انجینر د خوشی کېدو له امله د افغانستان له حکومت مننه کړې ده، خو په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې دا انجینر دقیقا کله او په څه ډول خوشی شوی دی. دا محل شوخوا یو زر وسو هندي انجینران او د تخنیکی چارو کارپوهان په افغانستان کې د بیرغونې په پروژو کې کار کوي. هند له 2000 لومړی کال راهیسې د افغانستان د بیرغونې په پروسه څه د پاسه 3 میلیارډ ډالر لګولې دي. د بلخ امنیتي مقامات وی په مرکز مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره لومړی درجه احضارات نیولې دي. د نوروز مراسم هر کال د وری په لومړی نیټه په دې ښار کې لمانځل کیږي. د 209 شاهین قلوردو ویاند محمد حنیف رضایی د دې تدابیرو پړه نن ازادي راډیو ته ویل:
منصوبین قلوردو د صدر نوی شاهین همه توظیف شدن به خاطر تامین امنیت بهتر مردم و این اطمینان را ما بر مردم میدیم که انشالله ما به هیچ اخلالگری در ایام نوروز و در روزهای جشن میله گل سرخ اجازه نمیدیم که امنیت مردم را به اخلال بکشند.
د نوی کال لپاره په بلخ کې د امنیتي تدابیرو څو ورځې وروسته له هغې نیول کېږي چې د پخواني والي عطا محمد نور او پخواني امنی قومندان اکرم سامي وسلوالو د بلخ د نوی امنی قومندان عبدالرقیب مبارز د ټاکل کېدو پر سر له افغان ځواکونو سره نښتې وکړې. له دې نښتو وروسته د مزار شریف ښار د امنیت مسؤلیت د افغانستان ملي اردو ته سپارل شوی دی. په موزمبیق کې د موسمي توپانونو له امله پر راوتلو سیلابونو کې د څه د پاسه زر کسانو د وژل کېدو ویره ده. د موزمبیق ولسمشر فلیپ نیوسی ویلي تر اوسه د څلور اتیا کسانو وژل کېدل تای چوي، خو ویره ده چې څه د پاسه زر کسان به په دې پیښه کې چې هغه د لوی کچې یو ناورین وباله وژل شوی وي. له څلورو ورځو راهیسې د موزمبیق ساحلي سیمې تیزو بادونو او ورښتونو سختې ځپلې دي. د دې موسمي توپانونو له امله موزمبیق ته نږدې د افریقا یو شمېر نور هیوادونه هم زیانمن شوي دي. د زیمبابوې د اطلاعاتو وزارت ویلي دي چې په دې توپانونو کې لږ تر لږه 98 کسان وژل شوي دي. د هالند څارنوالانو نن ویل چې دوی د هغه ترکی وګړي چې د پرونی بریټ په تړاو نیول شوی دی او د دغه بریټ ترمنس تر اوسه پورې کوم رابطه نه ده کشف کړي، خو دوی وایي چې له دې قضیه سره به د تروریستي عمل په توګه لا هم چلند کیږي او د دوی څېړنې دوام لري. د هالند په اوترخت ښار کې د دوشنبه پر ورځ پر یو ټرموای د ډزو په پرونی پیښه کې درې کسان وشل شوي او 15 نور ژوبل دي. پولیسو پر نوویل چې له دې پیښې وروسته دوه کسان نور هم نیولې دي. تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دغه دوه نیول شوي کسان له پرونۍ پیښې سره کوم ارتباط لري او کنه. دا پیښه څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې په نیوزیلینډ کې د تېرې جمعې پر ورځ پر دوو جماعتونو د ډلیزې وژنې په پیښو کې 50 کسان مړه او له 40 زیات ټپیان شول. او د فرانسې دفاع وزیر په ناټو کې د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنه ښودلې وای چې له دې ټلوالې سره وفاداری باید بې شرطه وي. فلورنس پارلی چې پرون دوشنبه په واشنگټن کې د امریکا دفاع وزارت له سرپرست وزیر پاتریک شنهان سره د سوری په اړه له خبرو مخکې په اتلانتیک شورا کې خبرې کولې پوښتنه وکړه چې آیا له ناټو سره د امریکا ژمنتیا دایمي ده او زیاته کړه چې اروپایي هیوادونه له دې کبله خورا زیاته اندېښنه لري. د فرانسې دفاع وزیر دا څرګندونې په اروپا کې د ناټو پر وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ژمنتیا په اړه د شکونو انعکاس بلل کېږي. ټرمپ له اروپایي متحدانو غوښتي دي چې د امریکا له اوګو بار سپک کړي او د ناټو په بودجه کې خپل ونډه زیاته کړي.
د ماسیګر څلور بجې او شپږ دقیقې د ازادي راډیو د مشتخ پرونه تر پنځو بجو ده. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې وویل په افغانستان کې پر روانو چارو تاسو ته رپورټونه لرو. په همدې خبرونه کې به تاسو په رپورټ کې واورئ چې په کابل کې د روختونونو څخه ناروغان او د هغوی کورنۍ څومره شکایتونه لري. په دې خبرونه کې تاسو د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په لمړنوي او وروستیو پایلو کې بریالي شوي یو شمېر کاندیدان چې د انتخاباتي کمیسیونونو غواړي د انتخاباتو پایلې ژر اعلان کړي، د دوی خبرې به واوري او دا به واوري چې ولې په دې پروسه کې دومره ځنډ وسو. په همدې خبرونه کې که د سپورت علاقمندان یاست سپورتي خبرونه درته لرم. د ترکیه جمهور رئیس ویلي چې د ایران په خاوره کې د کوردی بیلتون غوښتونکو پر ضد پوځي عملیات کړي دي. دا به په نړیوالو مسلو کې درته وڅېړو. او په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرام لرو، د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي اونیز خبرونه او د ګوړې اچار کمیډي پروګرام. خود خبرونی د پایل مطلب مو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ترمنځ پر روان کړکیچ دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د تیرې پنجشنبه په ورځ په واشنگټن کې د افغانستان په سفارت کې خبري وکړې او د خبري انتقادي وې او تر ډیره حده یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تر انتقاد لاندې کړ او وی ویل چې د سولې لپاره په روانو هلو ځلو کې د افغانستان حکومت څنډې ته کړی او طالبانو ته مشروعیت ورکوي. تر دې وروسته تاسې خبر یاست چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حمدالله محب سره خبرې کړې دي او د رویټرز خبري اژانس د ځینې سرچینو په حواله ویلي دي چې د امریکا حکومت د افغانستان ولسمشر ته خبر ورکړی چې دوی له حمدالله محب سره نور هیڅ ډول ډیپلوماټیک راکړه ورکړه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې مسله باندې کته مفصلي خبرې نه دي کړې، خو ځینې نوې بیانونه ورکړې دي. دا به د اکرام الله اکرام پر پورت کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د رويټرز د هغه راپور په خبرګون کې چې د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله خبر شوی او په کې راغلي دي چې د امریکا یو جګپوړي ډیپلوماټ ولسمشر اشرف غنی ته ویلي دي چې امریکایي چارواکي له دې وروسته له خاغلي محب سره اړیکی بندوي یو ټویټ کړی دی. دغه شورا ویان طارق آریان په خپل ټویټ کې هم دومره لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په مالی لحاظ خود کفا ده. د ملي امنیت شورا د خبرګون وروسته له هغه خود چې رويټرز د یو شمېر امریکایي سرچینو په حواله راپور په ورکړی چې په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوډ هیل له ولسمشر محمد اشرف غنی سره پر ټلیفون تماس ونیو او ورته وویل چې محب له دې وروسته واشنگټن ته نشي تللی. د رويټرز پر راپور کې راغلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محب دفتر ته مالی مرسته ورکوي. دا هماغه جمله ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان پرې خبرګون خوده. خو د رويټرز پر راپور کې د نورو څرګندونو په اړه په دې خبرګون کې هیڅ نه دی ویل شوی. د رويټرز پر راپور کې دا هم راغلي دي چې ډیوډ هیل ولسمشر اشرف غنی ته دا هم ویلي چې تر دې وروسته ملکی او پوزي امریکایي چارواکي نه غوړي چې الحمد الله محب سره کار ته دوام ورکړي. د دواړو لوریو ترمنز دا کړکیچ وروسته له هغه را پیدا شو چې د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تور ولګو چې طالبانو ته مشروعیت ورکوي، خو برعکس د افغان حکومت مشروعیت اخلي. محب ویلي خلیلزاد ښایي د یو موقت حکومت د جوړولو هڅه کوي څو د بیا د وایسرای په توګه کار پکې وکړي. وایسرای د برتنوي استعمار پر مهال د هند نیمه وچ لپاره د موظف ادارې د مشر لقب و. یو پخوانی افغان چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې ښکار شي ویلي دي له دې سرګندونو د امریکایي چارواکو هدف دا دی چې ولسمشر غنی د ملي امنیت د سلاکار لری کولو ته اړ کړي، خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا باور لري چې امریکا هڅه کوي له دې لارې پر افغان حکومت فشار راوړي او د سولې پر روان بهیر کې پرې خپلې غوښتنې ومني. له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
زما باور دا دی چې د حمدالله محب په وړاندې د امریکا اوسنی غبرګون د امریکا اوسنی چلند دا تر ډیره پورې په دې باندې راسرخي چې امریکایان څنګه کولی شي افغان حکومت تر فشار لاندې راولي او هر هغه غوښتنه چې د سولې په چوکاټ کې امریکایان پلي کول غواړي پر افغانستان حکومت ومني.
خاغله سادات وای په دغه حالاتو کې افغان حکومت ته پکار دي چې د افغانستان ملي ګټي په پام کې ونیسي او امریکا ته قناعت ورکړي چې د افغانستان په اړه چې هر ډول خبرې کیږي باید افغان لورې پکې داخل وي. هڅه وکړه په دې اړه د ولسمشرین مانی نظر واخلو خو ونتوانیدو. د امریکا په کانګرس کې وی سرچینی له رويټرز اژانس سره په خبرو کې منلې ده چې د محب د لید کولو لپاره پر ولسمشر غنی فشار د دې مسلې د حل لار ده، ځکه چې د نوموړي په وینا د افغانستان د ملي امنیت شورا غړو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بودیجه ورکوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
و امر دل چی رويټرز خبري اژانس د ديني سرچینو په حواله ویلي چې امریکایي چارواکو ولسمشر محمد اشرف غني ته حوال ورکړی چې حمدالله مویب له دې وروسته واشنگټن ته نسی تلای. د حمدالله مویب له دفتر سره د امریکا د حکومت د تمویل او بیا د هغه په ځواب کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ځواب مو هم واورید. تاسو د دې مسلې د بیا لوستلو لپاره سموږ پانک ته ورسی ازادي راډیو ټکی کام. دغه خبره موږ په نور خبرونو کې هم څېړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس په ورسو انتخاباتو ته په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په لمرنیو او وروستیو پایلو کې بریالي شوي کاندیدان د انتخاباتي کمیسیونونو څخه غواړي چې د انتخاباتو نتایج دې بالاخره قطعي اعلان کړي. دغه کاندیدانو چې لسکونه تنه دي نن په کابل کې یو خبري غونډه درلوده او په دې خبري غونډه کې ټینګار کړی چې نور دوی ځنډ نسی کولای او غواړي چې خپل کار پیل کړي. ټاکل شوی و چې د هوت په 15 نیټه د افغانستان نوی ملي شورا په کار پیل وکړي، خو د انتخاباتو د رایو د اعلان په پروسه کې ځنډ او ورسره نورو تړلو جنجالونو دغه پروسه وځنډوله. د انتخاباتو کمیسیون په دې اړه خبرې نه دي کړي، خو د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا ویلي چې کمیسیونونه باید د پاتې رایو په اعلان کې شفافیت ته جدي پام وکړي او ژر تر ژره دې د رای اعلان کړي چې کاندیدان کار پیل کړي. رحمت الله افغان نور جزئیات وړاندې کوي.
کازه هم ټاکل شوی و چې د روانې کب میاشتې په 15 د ولسی جرګې د 14 دورې نوی کال افتتاسي، خو لا هم د دغه جرګې دروازې تړل سوي دي چې لامل یې انتخاباتي جنجالونه بلل کیږي. د تیرو انتخاباتو په لومړیو او وروستیو پایلو کې بریالي سبي یو شمېر کاندیدان په کابل کې سره راټول سوي وو او د دولت له مشرتابه یې وغوښتل چې زر تر زره د ولسی جرګې د 14 دورې د پرانیست مراسمو لپاره انیټه وټاکي. دوی په یو اعلامیه کې له انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د پارلمان د افتتاح لپاره د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې ژر اعلان کړي. دغه اعلامیه له کونړ ولایت څخه ولسی جرګې ته په وروستیو پایلو کې بریالي سوي کاندید نعمت الله کریاب ولوستله.
له دواړو کمیسیونونو په ټینګه غوښتنه کوي چې د ولس درایو درناوی وکړي. نور باید هیڅوک د ټاکنو د پایلو د اعلان پر وړاندې خنډ نشي. د نتایجو د پایلو یو ورځ نور ځان هم ولست د منلو وړ نه دی.
وړاندې په اعلامیه کې راغلي د دولت د درېمې قوې یا پارلمان نشتون د نظام د کمزورتیا سبب ګرځي او د چا له نوم اخیستو پرته یې تور پورې کړ چې په دواړو کمیسیونونو کې یو شمېر کسان په لوی لاس غواړي د انتخاباتو پایلې له خنډ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې پنځه میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات ترسره سول، خو لا هم د څوارلسو ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه دي اعلان سوې. له قانون سره سم د ولسي جرګې له رخصتۍ وروسته د شپاړسمې دورې نوی کال باید د روانې هود میاشتې په پنځلسمه پیل سي، خو تر اوسه هم دغه دوره نه ده پیل سوې. بل خوا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یاټیفا د پایلو په ځنډ باندې انتقاد کوي، خو په عین حال کې له کمیسیونونو غواړي چې د پاتې رایو په اعلان کې له شفافیت نه کار واخلي. د دغه بنسټ غړي صغرا سعادت د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
اعضای جدید کمیسیونهای انتخاباتی
هغه وایي د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي باید له ناپاکو رایونو د پاکو رایو د تفتیش او څار میکانیزم چمتو کړي. د انتخاباتي اړوندو بنسټونو سره د هڅه وکړي چې تورې رایې له سپینو جلا کړي، چې د خلکو په ځانګړې توګه د پارلماني انتخاباتو د کاندیدانو قناعت حاصل شي. هڅه مو وکړه چې د ولسي جرګې د کاندیدانو د نویو غوښتنو په اړه د انتخاباتو د کمیسیون نظر راواخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو یاد کمیسیون شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې د ولسي جرګې د پاتې څوارلسو ولایتونو د رایو وروستۍ پایلې به په پنځلسو ورځو کې اعلان سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یشمیر ناروغان او د هغوی کورنۍ دا کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره د ناروغانو پاستولو کې له عدالته کار نه اخلي. یشمیر کورنیو له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې که څه هم دوی بشپړ اسناد لري، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دوی مریضان بهر ته د درملنې لپاره نه دي استولي او په دغه پروسه کې له شفافیته کار نه اخلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ادعاوې ناسمې ګڼي. د ازادي راډیو خبریالي ناجیه ساپوی په دې اړه رپورټ برابر کړی چې د یو ناروغ په خبرو پیلیږي.
د وزارت سره تمام مراجعه کړم، نو هم گفتند چې شما پیسې پیدا کړئ، میتونین چې $2000 $3000 مو جه مصرف کړئ.
تناسب احمد سیار د خپل درویش کلن زوی مشتبه راتلونکي ته اندیښمن دی چې د ګردی ناروغي لري او ډاکټرانو ورته ویلي چې د نن په هیواد کې درملنه ناشونی ده. دغه کورنۍ د کابل د بادام باغ په سیمه کې په یو خټین کور کې اوسېږي.
مو نه داشم پیسې، وخت اقتصاد مو زیات ضعیف است، 5 تا اولاد منو مرګمند پیسې نه داشتم.
د مشتبه مور دی بابیا د خپل زوی د ناروغي پاړه وای:
ما بچی کوم 23 سال
زما درویش کلان زوی دی چې څلور کال کېږي ګردی له فعالیت غورځېدلې دي. روغتونونو ته مې وویل خو ګټه یې ونه کړه. عامې روغتیا وزارت ته مې مراجعه وکړه څو بهر ته د تلو یو لار وخی، خو ګټه یې ونه کړه.
ما نه داشم پیسې.
دا په داسې حال کې ده چې په کلنی ډول لزګونه ناروغان د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ بهرنیو هیوادونو لکه ترکیه او هند ته استول کېږي، خو دغه پروسه په کراتو لانتقاد دونه سره مخ شوي چې غنی دغه ناروغان د پیسو یا اړیکو پر بنسټ بهر ته د درملنې لپاره لیږدول کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار دغه انتقادونو ته داسې ځواب وایي:
دا خلکو ته چې په افغانستان کې علاج نه کیږي، یو تعداد هغه وادي دي نه چې صحي کمیسیونونه دا تاییدوي چې دوی علاج په افغانستان کې نه کیږي، دوی هلته ځي. دا په اساس د کم رابطه یا چشونه ده. ټول افغانستان ته 200 کسه تخصیص طبیعي یو ناچیز شده، منتها ده هم چون اگه ملکونه کمک کهی بیا ده خلق اخپل تکر تهره و شای اخپل خلق دی چیزی.
ده درملن لپاره بهرنه و هیوادونو تا ده ناروغانو ده لیگت پا پروسکی محدودیتونه دلتا نخلاصه کیگی. ده افغانستان ده عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ده سه شنبه پا ورځ ده یوی خبری ناستی پر محل ویل چه حسه کیگی سو بهر تا ده افغان ناروغانو ده لیگت پروسه محدوده او دننه په هیواد کې روغتي خدمتونه پراخ شي.
ما میډیکل توریزم توریزم
موږ طبي توریزم ته پراختیا نه ورکو، خلک هم نه هڅو او پلګي هم نه کوو. زموږ هڅه دا ده اسو دننه په هیواد کې د افغانانو درملنه وشي.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دغه هڅې د دیبا او ناروغ زوی لپاره د قناعت وړ نه دي، ځکه په افغانستان کې د روغتي خدمتونو معیاري کېدل پیسو او وخت اړتیا لري، هغه څه چې د دیبا کورنۍ نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه مو تر 15 بجو د پیاد ولري چې په دې خبرونه کې د ګوړی اچار کمیډي پروګرام هم لرو نو که وخت لري را سره پات سي. اوس په ورسو روزګان ته په روزګان کې د ازادي رادیو خبریال له یو شمېر خلکو سره خبرې کړې دي چې دوی ادعا لري چې د روزګان والی د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې کوي او ځینې کسانو ته چې پر ولایتي اداره باندې انتقاد کوي تهدید کوي چې هغوی څارنوالي ته معرفي کوي او یا به هغوی سره سخت چلند کېږي. البته د روزګان د والی دفتر دا خبره رد کړې ده. خو راځئ واورو چې د شریف الله شرافت پر رپورټ کې د چا سره نورې خبرې سوي دي.
د اورزګان د ولایتي شورا یو شمیر غړي او یو شمیر مدني فعالین دا کوي چې دغه ولایت والی اسد الله سعید د بیان د ازادي مخنی ولی او څوک نه پریږدي چې د خپل حقوقو غوښتنه او دفاع وکړي. لړلې مدني فعال نصیب الله وطنوال او تاول افغان ازادي راډیو ته داسې ویل:
زموږ خپل پلاستریج پلاستر په دې معنا چې موږ دلته که شبکو ته وګورو یو نیټ نه لرو چې موږ باید خپل پوسټونه وکړو او نړیوال په دې باندې خبر کو چې موږ په کوم ستونزو کې قرار لرو. ولې زموږ اواز چې تر کومه ځایه باید ورسیږي، زموږ اواز بندیږي یا موږ ته اختار د جره کول کیږي که چیرې پر ما باندې لگا وسی، نو زه دا کس ترنوالی ته مری
څلور دیرشمه ماده دا د پرته ده که چیرې د اورزګان والی د څلور دیرشمه ماده څخه سرغړونه کوي، زه وایم چې دا د شخصي دیکتاتوري نظام دی. غواړي هغه دیکتاتوري تورین نظام پر روزګان کې څوک نه ورسره مانی.
دا فدسیال کې د چدهوت پر نهمه د سرتيري د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې د روزګان والی غوا شو کړ کچا د دولت فزیان خبري وکړي نو سرانوالي ته به معرفي کړي. دی وای والی تازه په دغه ولایت کې یو تن مدني فعال هم په دې خاطر سرانوالي ته معرفي کړي چې غني د خلکو ژغې راپورته کړي. سرانوالي ته معرفي سوی مدني فعال احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې والی د نامعلومه دلایلو لمخې سرانوالي ته معرفي کړي دي. خپلواک زیاتوي چې والی د دې ترڅنګ یو شمیر نور مدني فعالین هم سرانوالي ته معرفي کړي.
خپل والی صاحب سرانوالي ته معرفي کړي یو تقریبا نن څلرم ورځ ده سرانوالي ته معرفي کړي او تاسو یو معلومه موضوع ده زه خپل نه هم خبر چې موضوع چی شي دا په څه خاطر موږ دغه کړي یو هدته چې خلک ورسي دغه ورتوي چې دوی په ما پسې خبرې کوي.
د والی ویان بیا وای والی زکه دا غواش کړي چې یو شمیر کسان به ځای انتقادونه د ولایتي ادارې پر مسولینو کوي. ادم خان جیلانی د مدني فعالینو هغه خبري رات کړي چې ګڼي دي دیکتاتوري نظام جوړوي او د بیان د ازادي مخه نیسي.
نو دا چې تا بیان ازادي په دغه نو خمخابه څه ویل سوی یا به چا به ځای انتقادونه کړي لکه د سې انتقادونه مشه ټولنه عمر جوړ نه ده شي اوس یو څوک داسې پښتنه کوي داسې غښتنه کوي په موضوع باندې خبر نه خو دی به ځای یا به دلیل غښتنه کوي چې هغه په دې پر مربوطوم نوي د بیان ازادي مشه سوی نو چې که سوشل میډیا د کنور نی دی هر څوک هر څه په خپل وخت وای هغه د سې ثبوتونه ست چې هغه دی به زاد پوسټونه کړی دی یعنی په اسلام په سوشل میډیا کې د سې انتقادونه کړی دی چې هغه په دې پر مربوط نه.
د ولایتي شورا رئیس امیر خان بارکزی هم د والی دغه خبرو سخت په غوسه کړی او غواش کوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړی چې د بیان د ازادي مخه ونیسي. د پرټولو پالانو او خلکو ژغ وکړ چې هر وخت په ډاډا زړه راوځي او د خپل مشروع حقوقو دی غښتنه وکړي. دا فداسیال کې د چلدې وړاندې یادو پالانو او د ولایتي شورا مسولینو پر والی نیوکه کړې و چې ګڼي مدیریت یې کمزوري دي.
په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ خبرو ته ادامه ورکو خو لایو بل اړخه په خوست کې ژورنالیستانو په یو پراخه غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی امنیت ته دی پام وکړي. په خوست کې په ورستیو کې یو خبریال د ناڅرګندو کسانو لخوا وویشتل سو او ووژل سو چې په افغانستان کې پر ژورنالیستانو د خونړیو حملو تر ټولو نوې پیښه ده. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل له خوست رپورټ لري.
د ژوند په نوم د یو خصوصي تلویزیون نشراتي مسول ساجد بهار آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د رسنیو پر وړاندې ځینې ستونزې داسې یادې کړې.
په خوست کې د خبریالانو عمده ستونزې دا ده چې د معلومات ته پر وخت لاسرسی نشته. د ترڅنګ د دوی ژوند خوندي نه ده چې موږ تاسو شهیدانو څو ورځې وړاندې هم یوه پیښه ترسره شوه او د ترڅنګ که هغه یو شمېر رسنۍ چې مالي امکانات نه لري ممکن ودرېږي هغوی رسنیو سره د همکاري وشي.
د رسنیو کارکوونکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د هود د وویشتمې د خبریالانو د ملي ورځې په نوم نومونه یو ښه اقدام بولي. د تړون ونیزې د امتیاز څښتن سپین روان نورزی وایي
د دې ورځ
ورځې یو بل پیغام دا دی چې په دې هیواد کې د بیان ازادي د ولس د یو اساسي حق په توګه پاتې کیږي او د هرې ورځې په تیریدو پیاوړې کیږي.
آزاد رسنۍ په افغانستان کې د نوي نظام له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. د سولې پیغام رادیو مشر زاهد شاه انګار وایي
اوس که خلک هر چیرې د کومې ستونزې سره مخامخ کیږي دوی به دا پوهیږي چې دا د کوم ادرس نه باید موږ حکومتي چارواکو ته ورسو، مسؤولو ته، هغه رسنیو ته مراجعه کوي. د خلکو په سلوک کې دا تغییر راوستلی دی چې دوی اوس غواړي چې په عمومي تصمیمونو کې، په عمومي بهیرونو کې، په ملي بهیرونو کې باید شامل وي.
د خبریالانو د ملي ورځې په لمانځنه کې خوست والی محمد حلیم فدایی هم خبري وکړي او ژمنه یې وکړه چې د یاد خاري وجده به د خبریال په نوم ونوموي.
غواړو چې د خیرخوا په نوم باندې روزنتون چې کوم یو دی همغه نوم باندې مونږ ونوموو.
په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ داسې مهال مانځل کیږي چې په دې هیواد کې د هدفي وژنو، سړي تختونو او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې لمریز کال کې د وژل شویو افغان خبریالانو شمیر 18 تنه ښیي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به ورسو یوې نړیوالې مسلې ته. د ایران او ترکیې ترمنځ یوه جنجالي مسله د کردانو بیلتون غوښتونکو فعالیت دی چې د راپورونو پر اساس د دواړو هیوادونو په ګډ د ګډ سرحد په امتداد باندې فعالیت لري. د ترکیې حکومت ویلي دي چې د ایران په خاوره کې د کردي وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي، خو د ایران پوځ دا ادعا رد کړې ده. نور جزئیات باید د نوریاس نوري په راپور کې واوري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه وویل چې په دغو پوځي عملیاتو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی چې په ترکیه کې غیر قانوني اعلان شوی وسلوال په نښه شوی وو. اردوغان زیاته کړه چې دا لومړی ځل دی چې دا ډول عملیات ترسره کیږي او دا هیله من دی چې هغه دوام وکړي. د ترکیه ټی آر ټی تلویزیوني چینل د هیواد د کورنیو چارو وزیر سلیمان سولو له قوله خبر ورکړی چې نن یې ویلي ترکیه له ایران سره په ګډه دغه لومړني پوځي عملیات ترسره کړل. دا نه ده څرګنده چې دغه پوځي عملیات چیرته ترسره شوي دي. په میلیونونو کردان د ترکیه، عراق، سوریه او ایران ترمنځ غرنیو سیمو کې اوسي. یو شمېر کردان د ترکیه له پی کی کی سره چې له لسیزو راهیسې د یو خپلواک دولت د جوړولو لپاره وسلواله مبارزه کوي اړیکې لري. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس د دې هیواد د پوځ له قوله خبر ورکړی چې له ترکیه سره په ګډه د پوځي عملیاتو د ترسره کیدو خبره یې رد کړې ده. د اژانس د یوې پوځي سرچینې په حواله ویلي چې د ترکیه پوځ د پی کی کی سخت دریځ ډلې پر ضد عملیات ترسره کړي، خو د ایران وسلوالو ځواکونو په دغو عملیاتو کې برخه نه واخیستې. دغه سرچینې دغه راز ویلي چې د ایران وسلوال ځواکونه به د هرې هغې ډلې مخه ونیسي چې په ایران کې د ناامنۍ او د رامنځته کولو نیت ولري. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو په تیرو وختونو کې د ترکیې له پولې سره د هیواد په شمالي برخه او هم له عراق سره د پولې په اوږدو کې له یاغي کرد وسلوالو سره نښتې کړي دي. د ایران د کردستان ډیموکراتیک ګوند چې تهران تروریستي نومولی په عراق کې له خپلو اډو په ایران کې دننه ځینې وختونه حملې کړې دي. د دې ګوند یو شمېر مشران په هغو حملو کې چې دې ډلې مسؤلیت پر تهران اچولی وژل شوي دي. د ایراني کردانو دا کین اړخه وسله واله ډله وروسته له هغې چې په ایران کې فعالیت منع اعلان شو د عراق په شمال کې دېره شوې ده.
په پوره څلور نیمې بجې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. نو که د خبرونو لپاره منتظر یاست یو دوه دقیقې نور هم صبر وکړئ. عصمت سروان یو جالب مطلب لري پر دې چې مصنوعي ذهانت څنګه کولای شي چې د دوکانونو امنیتي سیستم ښه کړي.
یو جاپانی سټارټ اپ د مصنوعي ذهانت داسې سیستم جوړ کړی چې د امنیتي کمرو د تصویرونو په څیړلو په پلورنځیو کې هغه کسان پیژني چې د غلانیت لري. د راپورونو له مخې واک جاپانی سټارټ اپ دا نرم کالی یا سافټویر جوړ کړی چې د خلکو حرکاتو ته په کتو اټکل کولی شي چې څوک ممکن غلا وکړي. دا سیستم په امنیتي کمرو کې د خلکو مشکوک حرکات لکه ناکراری، پریشانی او ورختای کشف کوي. که هم دا سیستم د غلو د مخنیوي لپاره جوړ شوی، خو تر هر څه مخکې د جوړېدو هدف دا دی چې د پلورنځي کارکونکو ته خبر ورکړي چې څوک وساري. د مصنوعي ذهانت د سیستم په امنیتي کمرو کې د مشتریانو د مشکوک چلن پاړه د پلورنسي کارکونکو ته د هغوی د موبایل ټلیفون د اپلیکیشن لاري خبرداري ورکوي. دا سیستم تیر کال د جاپان د یوکوهاما په یو پلورنځي کې وازمیل شو او نتیجه یې ډیره بریالۍ وه.
سایز د پاره به د په زړه پورې وي چې وپوهېږي چې د دنیا په یو ډېر پرمختللي هیواد لکه امریکا کې په دوکانونو کې غلاوې ډېرې په رسنیو کې په اړه معلومات خپریږي. نو که دغسې مصنوعي ذهانت په مرسته باندې سیستم جوړ سي په دوکانونو کې به غلاوې کمې سي په ټول دنیا کې. د اسمت ساروان د دغه رپورټ د اروېدو لپاره لطفاً تاسو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. که غواړئ چې ویل ولې یا د نورو خلکو سره پر فیسبوک او ټویټر باندې شریک کړئ نو زموږ دغه د ویب پاڼې ادرس دی. اوس په ورسره رضوان مراد د خبرونو لنډیز وایي.
په هرات ولایت کې پرونیو سیلابونو لږ تر لږه لس کسان وژلي او پراخ مالی تاوانونه رسولي دي. په افغانستان کې تیر میلادي کال د طالبانو لخوا د تختول شو وو هندي انجینرانو څخه یوې خوشې شوی او خپل هیواد ته ستون شوی دی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په مرکز مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره لومړۍ درجه احضارات نیولي دي. په موزمبیق کې د موسمي طوفانونو له امله په راوتلو سیلابونو کې د څه د پاسه زر کسانو د وژل کېدو ویره ده. د هالند څارنوالانو نن ویل چې د ډزو د پرونی پیښې او د دې پیښې په تړاو د نیول شوي مشکوک تر منځ یې تر اوسه کومه رابطه نه ده موندلې. او د فرانسې دفاع وزیر په ناټو کې د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې له دې ټلوالې سره وفاداري باید بې شرطه وي.
اوریدونکو، اوس اول فیروزه عزیزي سپورتي خبرونه وایي. تر هغه وروسته دوه پروګرامونه لرو، د ښځونیز پروګرام او کومیډی پروګرام د ګوړی اچار.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست او د اولمپیک ملي کمیټې د خبريال د ملي ورځې نمانځنه وکړه. د نمانځنې په دغه مراسمو کې ورزشي مسولینو او لوبغاړو د ورزش په وده او پرمختګ کې د خبريالانو رول مهم او د پام وړ وباله. د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی یاد مراسمو ته د خبرو پر مهال وویل رسنیو او خبريالانو په تیرو څو کلونو کې په کور دننه او له هیواد بهر د افغانستان د ورزش د جلولو لپاره د پام وړ رول لوبولی دی او دغه بهیر باید لا چټک او خشي. ښاغلی رحیمی د رسنیو له مسؤلینو وغوښتل چې د ورزشي خبرونو او مسایلو پوښښ ته پاملرنه لا زیاته کړي. د هیواد د لسو ولایتونو ترمنځ په سیالیو کې دریم مقام وګاټه. دا دغه ټیم تلقان ښار ته د رسیدو په وخت کې د تخار ولایت د خلکو په تیره بیا د مینوالو لخوا هرکلی وشو. د تخار ولایت ورزشي مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې د هیواد د کورنیو چارو وزارت لخوا په هرات ولایت کې پیل شوې وې، د تخار ولایت د سوپوهنې ټیم خبرې